یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
درنو دوستانو ستړي مشه د ازادي راډیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه په یو استودیو کې موزه اجمل اند هرکلی کوم په دې هیله یم چې ښه ورځ به ولري. د دې خپرونې د سر موضوع دا ده چې رپورټونه وایي البته د طالبانو حکومتي سرچینو په حواله چې د حقانی د شبکې د مشر د ورور انس حقانی په شمول درې لوړ پوړي طالب بندیان د کابل کې له زندان خوشي شوي او قطر ته استول شوي او تمه کیږي چې نن به دوه لویدیځ استادان چې طالبانو سره برمته دي هم له بند خوش شي. مشر محمد اشرف غنی ننګرهار ته تللی دی او دغلته د دې ولایت امنیتي وضعیت ارزوي او د داعش د ډلې پر ضد د عملیاتو ارزونه کوي. دا مو د سر موضوعات دي خو تر دې هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. فرشته جلالزی استودیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړئ.
د قانی شبکې درې مهم غړي د افغانستان د امریکایي پوهنتون له دوو استادانو سره د تبادلې لپاره د بکرام له توقف ځایه خوشې سول او قطر ته رسیدلی دي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي راتلونکي اونۍ د جمهوري ریاست د ټاکنو ابتدایي پایلې اعلانوي او د امریکا د بارنیو چار وزیر مایک پومپیو پر اوکراین د پوځي مرستو د بندولو په دوسیه کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پالیسۍ ملاتړ کړی دی. پورا خبرنو اوریده. حقانی د شبکې درې مهم غړي د افغانستان د امریکایي پوهنتون له دوو استادانو سره د تبادلې لپاره د بګرام له توقف ځایه خوشې او قطر ته ورسېدل. په رپورټونو پر اساس انس حقانی، حاجی ملي خان او حافظ رشید به د قطر په پلازمینه دوحه کې په کور تر نظارت لاندې وي. رویټرز خبري اژانس ته وسوالو طالبانو د درې سرچینو په حواله دا خبر ورکړی دی. هغوی ویلي چې د افغانستان د امریکایي پوهنتون استادان کیون کینګ او تیموټی ویکس به هم نن د ورځې خوشې سي. هغوی په 2014 میلادي کال کې وسوالو طالبانو له کابله تشتولی ول. دا نه د څرګند چې دغه دواړه استادان چیرته ساتل کیږي. د افغانستان حکومت تر اوسه پر دې خبر خبرې نه دي کړي. قطر کې د وسوالو طالبانو سیاسي دفتر هم په دې اړه لاڅن دی ویلي. د افغانستان د جمهور رئیس دفتر وایي چې ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او د هغه هیواد د ملي امنیت له سلاکار سره د حقانی د شبکې د درویو مهمو غړو د خوشي کولو پر راتلونکو پړاوونو خبرې کړې دي. جمهور رئیس تېرونې د حقانی شبکې د مشر سراج الدین حقانی د ورور انس حقانی او د دوو نورو جګپړو غړو د خوشي کولو پلان اعلان کړ، خو په کابل او لوګر کې تېرونې تر خونړیو حملو وروسته جمهوري ریاست وویل چې د دوو کسانو د خوشي کولو پروسه یې ځنډولې ده. د ارګویان صدیق صدیقی پر ټویټر نن لیکلي چې له مایک پومپیو او رابرټ اوبراین سره د افغانستان د جمهور رئیس په جلا ټلیفوني خبرو کې موافقه وسوه چې اوربند یا په جګړو کې کموالی له سیاسي لارو د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو لپاره د بین الافغاني خبرو د پیل د شرط په توګه ضروري دی. جمهور رئیس اشرف غنی د تیرې سهشنبې په ورځ ویلي و چې دی هیله لري چې د حقانی شبکې د درویو مهمو غړو تبادله به نه یوازې دا چې د افغانستان د امریکایي پوهنتون دوه استادان چې د افغانستان د خلکو لپاره خدمت ته افغانستان ته تللي و خوشې کړي، بلکې د سولې په پروسه کې به هم همکاري وکړي او د بین الافغاني خبرو پیل ته به زمینه مساعده کړي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون نن ویلي چې راتلونکې اونۍ د جمهوري ریاست د ټاکنو ابتدایي پایلې اعلانوي. د کمیسون ویاندوی ذبیح الله سادات نن ازادي راډیو ته وویل چې د رایو د بیا شمېرنې او د تفتیش بهیر به د روانې اونۍ تر پایه په ټولو ولایتونو کې بشپړ سي.
انشاءالله د دغه هفتې تر پایه پورې به د تفتیش او بیا شمېرنې پروسه ختمه شي او په بل هفته کې به که د رب رضا وه موږ تخنیکي هغه آماده کوو، نور به انشاءالله نتیجه اعلانوو که څوک خوشحاله وي که خفه.
د رایو د بیا شمېرنې او د تفتیش بهیر په څوارلسو ولایتونو کې د یکشنبې په ورځ پیل سوی دی. ذبیح الله سادات ازادي راډیو ته وویل چې دغه بهیر په دیارلسو ولایتونو کې بشپړ سوی دی. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن ننګرهار ته تللی دی. جمهوري ریاست وایي چې جمهور رئیس د ننګرهار د عمومي امنیتي وضعیت د ارزونې لپاره هغه ولایت ته سفر کړی او په دې ترڅ کې د ننګرهار له ملکي او پوځي چارواکو هم داراس قومي مشرانو سره به په جلا غونډو کې وګوري او خبرې به وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پر اوکراین د پوځي مرستو د بندولو لپاره د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د پالیسۍ ملاتړ کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د جمهور رئیس ټرمپ د استیزا د هڅو په ترڅ کې په دې اړه چې آیا هغه پر اوکراین د پوځي مرستې د بندولو په قضیه کې له خپل واکه ناوړه استفاده کړي که یا په کانګرس کې د اظهاراتو د اروېدو د لړۍ دوهمه اونۍ پیل شوې ده. ښاغلي پومپیو د ټرمپ د پالیسۍ د دفاع په ترڅ کې پرون په واشنگټن کې یوې خبري غونډې ته وویل چې ټرمپ اوکراین ته چې په خپلو دوو ختیځو سیمو کې د روس پلوو بیلتون پالو پر ضد جګړه کوي، د وژونکو وسلو د ورکولو په برخه کې د باراک اوباما د ادارې د لویو غلطیو مخنیوی کړی دی. ټاکل شوی چې په روانه اونۍ کې د ملي امنیت شورا او د دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو د چارواکو په ګډون نهه کسان چې د اوکراین لپاره د ټرمپ له پالیسیو خبر دي په کانګرس کې خبري وکړي. او د مسکو پولیسو تایید کړ چې د انټرفاکس خبري اژانس محرره مارګریتا اګناتوا پولیسو د بدرک کسانو په ګڼه کې ثبت کړی ده. د مسکو د پولیسو یو ویان تاس خبري اژانس ته ویلي چې مارګریتا اګناتوا 90 کلنه ده، درک یې نسته او پولیس یې د موندلو لپاره هڅې کوي. د هغې مور ویلي چې وروستی وار یې خپله لور د یکشنبې په ورځ لیدلې ده. هغې له ځان سره د هویت کارت، د بانک کارت، موبایل ټلیفون یا نور ضروري مواد هم نیتی وړي.
خبرنامه ملازادی راډیو نو اوریدل باندې په دې خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. ریپورتونه د بیلابیلو طالب او حکومتي سرچینو په حواله وایي چې د حقانی شبکې درې مهم زندانیان په کابل کې لبن خوشي شوي او قطر ته رسیدلي دي. دا په داسې حال کې ده چې تیر ماښام ولسمشر محمد اشرف غني په دوو جلا تلیفوني تماسونو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او همدارنګه د امریکا د ملي امنیت سلاکار رابرټ اوبراین سره غږېدلې دي. په دې موضوع په ریپورت سربیره اوري چې ولسمشر محمد اشرف غني ننګرهار ته تللی دی. د ویان صدیق صدیقی وایي ولسمشر هلته د وضعیت د ارزونې او په داعش باندې د امنیتي ځواکونو د وروستیو بریاوو د ارزیابۍ په خاطر ورغلی دی. په دې موضوع به له ننګرهار نه ریپورټ ولرو. په یو بل ریپورت کې به دا واورئ چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي د رواني اونۍ تر پای به ټولو ولایتونو کې د تفتیش او بیا شمیرنې پروسه بشپړه او بله اونۍ کې به پایلې اعلان کړي.
ان شاء الله دغه هفته تر پایه پورې به تفتیش او بیا شمیرنې پروسه ختمه شي.
که تر پایه را سره وي نور ریپورټونه هم لرو. همدارنګه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام هم مه هېروئ. درنو دوستانو بیا درته هر کله ویو د خبرونه لومړی ریپورت راخلو. تاسو زموږ غرمنۍ خبری مجلې ته غوږی. څو ورځې مخکې افغان ولسمشر محمد اشرف غني د حقانی د شبکې د مشر د ورور انس حقانی په شمول د درې لوړ پوړو طالب بندیانو د خوشي کېدو پریکړه اعلان کړه. خو وروسته په دغه پریکړه کې ستونزې رامنځته شوې او څنګه چې ټاکل شوی وه دغه بندیان د دوو امریکایي برمتشو استادانو سره تبادله نه شول. خو اوس رپورټونه د طالب او حکومتي سرچینو په حواله وایي چې دغه درې بندیان په کابل کې لبن خوشي شوي او قطر ته استول شوي دي. دوی به د امریکایي پوهنتون د دوو برمتشو استادانو سره تبادله کیږي. د برمتشو لویدیځو استادانو چې یو امریکایی کیو کینګ او بلې استرالیا تیموتی ویکس دی، ځای ځایګې لا هم معلوم نه دی. خو ځینو طالب سرچینو ویلي دي چې دا دواړه به هم نن وروسته خوشي شي. اجمل تورمان موضوع تعقیب کړی ده. همدا اوس سره د کابل سټوډیو نه په تماس کې دی. تورمان صاحب، خبرونه ته ستړی مشي، نور جزئیات به له تاسو واورو.
بله انسب مننه. لکه څنګه چې تاسو ویل، طالبانو ته نږدې سرچینو رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د دوی درې لوړ پوړي طالب بندیان چې د افغان حکومت په بند کې وو تیره شپه قطر ته رسیدلي دي. که څه هم رویټرز د موضوع د اساسیت له کبله د سرچینو نوم نه دی افشا کړی، خو وایي چې دوی طالبانو ته نږدې له دریو سرچینو سره خبرې کړې چې یو یې په قطر کې د طالبانو په سیاسي دفتر کې ده. دغو سرچینو رویټرز صدا هم ویلي چې د افغانستان د امریکایي پوهنتون استادان به نن ناوخته خوشي شي. خو افغان حکومت او په کابل کې د امریکا سفارت په دې اړه رویټرز ته څه نه دی ویلي. رویټرز دا راپور وروسته له هغې خپروي چې د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ د دغو بندیانو د تبادلوي په اړه د ولسمشر غني او د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر او د غیواد د ملي امنیت د صلاحکار ترمن د بحث او خبرو په اړه ویلي دي. د ولسمشر غنی ویان صدیق صدیقی په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او د ملي امنیت صلاحکار رابرټ اوبراین له ولسمشر غنی سره د بیلابیلو تلیفوني اړیکو په ترڅ کې د طالب بندیانو او د افغانستان د امریکایي پانتون د استادانو د تبادلې په اړه د ښاغلي غنی له پریکړې ملاتړ کړی او ژمنه یې کړې چې له افغان حکومت سره به یو ځای کار وکړي او که طالبان خپلې ژمنې ماتې کړي هغوی ته به ځواب وایي. د ښاغلي صدیق په وینا دواړو لوریو پر اوربان او د تاوتریخوالي پر کمولو هوکړه وکړه. څو له طالبانو سره یوې سیاسي هوکړې ته د رسیدو په هدف یې د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره د لازم شرط په توګه وړاندې کړي. د تیرې اونۍ د سې شنبې په ورځ ولسمشر محمد اشرف غنی ملت ته پیغام کې اعلان وکړ چې حکومت پریکړه کړې چې د افغانستان امریکایي پانتون د دوو تنو استادانو د ازادۍ په بدل کې له بګرام زندان څخه د انس حقنی په ګډون د قنی شبکې دوه نور غړي مالی خان او عبدالرشید آزاد کړي، خو دغه تبادله بیا د نامعلومو دلایلو له مخې وځنډېده. د تبادلې تر ځنډېدو وروسته یوې باخبرې دولتي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې دا تبادله تر اعلان وروسته په کابل او روګر کې د عملو له کبله ځنډېدلې ده، ځکه افغان حکومت هیله څرګنده کړې وه چې په دې تبادلې سره باید تاوتریخوالی راکم شي. طالبانو د دغې یوې حملې مسؤلیت هم نه منلی او ویلي وو چې هر مهال د بندیانو د تبادلې لپاره چمتو دي. ازادي راډیو هم هڅه وکړه چې د رویټرز د دې راپور په اړه د افغان حکومت نظر واخلي، خو ولسمشری ماڼۍ زموږ اړیکې ځواب نه کړې. د افغانستان د خلاصون د لارې شورا مشر او پخوانی طالب چارواکی سید اکبر اغا ازادي راډیو سره په خبرو کې دا تاییدوي چې طالب بندیان او هم د افغانستان د امریکایي پوهنتون استادان قطر ته رسیدلي دي.
تیر ماښام انس حقانی سره د دوو ملګرو هغه قطر ته رسیدلی دي. البته هغه استادان چې د امریکا د پنتون استادان دي هغه هم قطر ته رسیدلی دي. نو موضوع زما فکر باندې تر دغه حاله پورې چې زه خبر یم د خلاصون په حالت کې و،
خو نوموړی یوازې قطر ته د دوی رسیدل تاییدوي نه تبادله. ان سیب که د سرچینو معلومات کروي نو ښایي چې نن د ورځې په ترڅ کې په دې اړه تازه معلومات هم ترلاسه شي چې د ازادي راډیو په را روانو خبرونو کې له اوریدونکو سره شریک کړو. بله ان سیب،
مننه کوم اجمل تورمان. له تاسو نه دوستانو په کابل کې د ازادي راډیو همکار اجمل تورمان وو چې په کابل کې د باګرام زندان څخه د حقانی د شبکې د مشر د ورور انس حقانی په شمول د درې لوړ پوړو طالب بندیانو د خوشی کېدو او قطر ته د رسیدو په اړه د بیلابیلو سرچینو په حواله معلومات را سره شریک کړل. د درې واړه طالب بندیان د افغانستان کې د امریکایي پانتون د دوو برمته شو استادانو چې طالبانو برمته کړي د هغوی په بدل کې خوشی کیږي. داسې تمه کیږي چې د ورځې په جریان کې به د دوی د رسمي تبادلې، البته په قطر کې د رسمي تبادلې ریپورټونه هم خپاره شي. تر دې مخکې افغان حکومت ویلي و چې د انس حقانی په شمول د دې درې لوړ پوړو طالب بندیانو د تبادلې پروسه زندولې ده، په دې بیا غور کوي او علت هم دا خودلی و چې طالبانو خپل شرایط نه دي پوره کړي. تاسو موږ غږ د ازادي راډیو نه اوري. بل ریپورت دا وایي چې ولسمشر محمد اشرف غنی نن ننګرهار ته تللی دی. د ولسمشر ویان صدیقی ښاغلی صدیقی وایي چې ولسمشر به دغلته د امنیتي وضعیت څېړنه وکړي او همدارنګه به په داعش وسلوالو په ننګرهار کې د امنیتي ځواکونو وروستۍ بریاوې په وستایي. د چې ننګرهار ته تللې تر اوسه پورې چا سره کتلې دي او څه معلومات شته؟ همدا اوس را سره له سیمې څخه د ازادي راډیو خبریال روحلان وري په تماس کې دي. انوري صاحب، خبرونه ته ستړی مشي. د ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر په اړه تر اوسه پورې تازه جزئیات څه دي؟ ننګرهار ته رسیدلې دی، هلته څه لیده کاته تر سره شوي کنه؟
من ان چې تاسو هم درنو ورځې ته هم خپل سلامونه وړاندې کوم. ولسمشر غنی سهار جلال آباد ته راورسید. دلته یې لومړی د ننګرهار والی، امنیتي مسؤلینو او نورو چارواکو سره لیدل وکړل. د ننګرهار د امنیت د وضع ارزیابي وکړل. ورپسې د ننګرهار کې د پاڅون کوونکو مشرانو سره وکتل. چې دا تر اوسه پورې کتنه جریان لري چې هغوی سره لیده کاته کوي او د هغوی څخه یې مننه وکړه د افغان ځواکونو نه دغې پاڅون کوونکو او قومي مشرانو نه مننه وکړه چې دوی د داعش په ماتولو کې حکومت سره ډېره همکاري کړې ده او داعش یې په ننګرهار کې مات کړی دی او دوی ژمنه دغو خلکو سره وکړه چې پاڅون کوونکي به لا تجهیز او اکمال کړي. د خلکو غوښتنې هم دا دي چې باید په ننګرهار کې د امنیت ټینګښت ته زیات پام وشي، ځکه په جلال آباد ښار کې امنیتي وضعیت هغسې نه دی چې پخوا و د تیرو کلونو پرتله په کې هدفي وژنې او تختونې زیاتې شوې دي. باید دې ته پام وشي. همدارنګه د ننګرهار برېښنا ته پام وشي چې دغه ستونزه غټه ستونزه ده، اکثره وخت دلته د برېښنا پارچاوي وي او نورې ستونزې ورته یادې کړلې چې کومو کې پخوا ولسمشر ژمنې کړې وې چې دغه به پوره کېږي خو تر اوسه نه دي پوره شوي. همدارنګه که څه هم چې ژورنالیستان د ولسمشر لیدلو ته نه دي پرېښودل شوي چې هلته په هغه غونډو کې برخه واخلي، خو کوم معلومات چې د ننګرهار رسنیو دفتر ژورنالیستان ته ورکوي تر اوسه همدغه معلومات دي. یو بله دا ده چې دوی وایي چې داعش افغان ځواکونو مات کړی خو طالبانو په نوې خپره کړې اعلامیه کې ویلي دي چې په ننګرهار کې داعش د دوی ملګرو مات کړی دی او دې ته یې اړ کړي چې حکومت سره یو ځای شي، چې تر اوسه پورې د دولتي چارواکو په وینا د 600 څخه زیات داعشیان
ډېره زیاته مننه کوو. دوستانو روحلان وری و چې له ننګرهار نه یې رپورټ راکوو. ولسمشر محمد اشرف غنی نن دغلته تللی دی، دغلته امنیتي وضعیت ارزوي او پر داعش وسلوالو د افغان ځواکونو وروستۍ بریاو د ستاینې په خاطر تللی دی. که څه هم په وروستیو کې د داعش ګڼ وسلوال حکومتي لوري ته تسلیم شوي دي، خو تر اوسه پورې لا معلومه نه ده چې د ننګرهار هر په هغه ولسوالیو کې چې د سپین غره په لمن کې پرتې دي د داعش وسلوال په بشپړه توګه لمن زتللی دي او کلایم ځینې سیمې په واک کې دي. بل لور ته په داسې حال کې چې افغان حکومت د داعش دی وروستۍ تسلیمۍ امتیاز اخلی وای چې د دوی عملیات د داعش د وسلوالو د ځپلو سبب شوي. وسلوال طالبان ادعا کوي چې په داعش باندې دوی بریدونه کړي دي او دوی اړ کړي چې حکومتي لوري ته تسلیم شي. په نننیو خبرونو کې به په دې اړه وروسته نور ریپورټونه هم ولرو. تاسو موږ غلا ازادي راډیو ناوړي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم اکرام الله اکرام اقتصادي خبرونه دروري.
د افغانستان د رضای خپلواک اداره په دې هیواد کې د جایدادونو د بیې د ټاکلو د برنامې د جوړولو خبر ورکوي. د دې ادارې ویان حشمت الله ناصری نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه کار هدف د ځمکو او جایدادونو د پلور معیاري قیمتونه دي.
په
وایي هیڅوک نشي کولی له ټاکلو قیمتونو خپل جایدادونه په کمو بایو وپلوري، خو که په لوړ قیمتې پورې ستونزه ځکه نشته چې دا د حکومت د عوایدو لپاره مهمه ده او دغه شان د جایداد د څښتن لپاره هم، ځکه چې ډېره مالي ضربه به ونه ویني. دا په داسې حال کې ده چې په کابل کې د جایدادونو د معاملاتو د لارښوونو د دفترونو یو شمېر مسؤلین وایي چې د تیرو کلونو په پرتله سږ کال د کورونو د خرڅولو په بیو کې ټیټوالی راغلی. په کابل کې د معاملاتو د لارښوونې د یو دفتر مسؤل سید قدیر هاشمي نن ازادي راډیو ته وویل چې د ملکیتونو خرڅونکي زیات خو اخیستونکي کم شوي دي. دی وایي د تیرو کلونو په پرتله اخیستو او خرڅولو کې ډېر توپیر رامنځته شوی، نرخونه ډېر ټیټ شوي. مخکې که یوه بسوځمکه په ښه موقعیت کې په 1,500 یا 1,500 و، اوس قیمت ان تر 80 یا 90 ته راټیټ شوی دی. ښاغلي هاشمي وویل د کورونو ډېری پلورونکي د دې لپاره چې بهر ته ځي نو خپل کورونه په بیړه او ناچیز قیمت خرڅوي او دا د کورونو په بیو اغېز لري. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو کارپوه وکیل احمد سرحدي د کورونو د بیو د راټیټېدو لامل نامنی او سیاسي بې ثباتي ګڼي. نوموړي وویل چې د جایدادونو په بیو کې ډېر کوچنی بدلون هم د خلکو په اقتصادي ژوند ناوړه او نه جبرانیدونکي اغېز درلودلی شي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت د جگدلک د یاقوتو کانی سیمه داوطلبۍ ته سپاري. دغه وزارت ویان عبدالقدیر مدفی نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې پروژې سروې بشپړه شوې ده. د نوموړي په خبره په دغه برخه کې پانګونه به د سیمې زرګونه کسانو ته د کار زمینه برابره او د هیواد اقتصاد به پیاوړی کړي. د جگدلک کانی سیمه د سروبي ولسوالۍ جنوب ته د 2.5 کیلومتر په واټن او د ختیځ لخوا د جگدلک کلي سره د 4 کیلومتر په واټن پرته ده چې د سمندر له سطحې 1.5 متره لوړوالی لري او د هیواد د یاقوتو له پیژندل شویو سیمو شمیرل کیږي. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو وسارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ سلویښت پوله، یو یورو شپږ افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 100 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 اتیا پوله، زر ایراني تومان 6 افغانۍ 60 پوله او زر پاکستاني روپۍ 990 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مو اوریدل. دوستانو، د افغانستان د انتخاباتو په اړه وړاندې ریپورت لرو. د کابل چاپ ورځپاڼو ته به کتنه هم ولرو. همدارنګه ونیس پروګرام روغتیا د ژوند شتمني هم اوریدلی شي. خو تر هغې مخکې یوه سیمه ییزه او نړیواله موضوع راخلو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي په لویدیځه غاړه کې د یهودانو میرزایونه نور غیر قانوني نه بولي. د اسرائیل صدر اعظم د مایک پامپیو د دې سرګندونو هرکلی کړی خو فلسطینی ادارې غوسه کړې ده. نوریاس نوري موضوع تعقیب کړی ده. هم د اوس را سره په سټوډیو کې دی. نوري صاحب، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په لویدیځه غاړه کې د یهودي میرسایونو په اړه دغه سرګندونې کله کړي او په مشخصه توګه یې څه ویلي؟
بله، ان صاحب، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون په واشنگتن کې دا اعلان وکړ او وی ویل چې متحده ایالات نور باور نه کوي چې په فلسطینی سیمو کې یهودي میرزایونه له نړیوال قانون سره په ټکر کې دي. البته د پومپیو دغه څرګندونې ظاهرا متحده ایالات له ټولو هیوادونو او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پریکړه لیکونو سره په تقابل کې، یعنی په ټکر کې اچوي. او هغه هم په داسې وخت کې دغه څرګندونې خبرېږي چې په اسرائیل کې کین اړخه سیاستوال ګنس هڅه کوي چې صدر اعظم بنیامین نتنیاهو له مخې لري او نوی حکومت جوړ کړي. نتنیاهو هم لکه څنګه چې موږ پوهیږو د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ نږدې متحد دی. پومپیو پرون په واشنگتن کې په یو خبري کانفرانس کې وویل، وروسته له هغې چې د دغې مسلې ټول قانوني اړخونه دقیق مطالعه کړل، متحده ایالات دې نتیجې ته ورسېد چې په لویدیځه غاړه کې د ملکي وګړو لپاره د اسرائیل د میشځایونو جوړول کوم دلیل پرته له نړیوال قانون سره په ټکر کنه دی. البته پومپیو زیاته کړه دا چې دغه د ملکي وګړو میشځایونه له نړیوال قانون سره په ټکر کې وبلل شي دا نور کار نه ورکوي او دا د سولې د پرمخ وړلو په وړاندې خند هم نشي انګیرل کېدلی. البته له دې مخکې ډیرو نړیوالو او فلسطینیانو، فلسطیني چارواکو، د فلسطیني ادارې چارواکو ویلي هر هغه اقدام چې اسرائیل په د فلسطینیانو په اشغال شوو سیمو کې کوي هغه د سولې د
پولند
یو خندې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دغه راز وویل چې د لویدیځې غاړې موقف باید اسرائیل او فلسطینیان دواړو د خبرو له لارې حل کړي. البته د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې د امریکا پالیسي تر اوسه پر هغې قانوني نظریې څرخېده او ولاړه وه چې په 1980 کال د امریکا د بهرنیو چارو وزارت جوړه کړې وه او له مخې یې په فلسطیني سیمو کې چې یوه لسیزه مخکې اسرائیلي هغه لاندې کړي دي، د اسرائیل میشځایونه له نړیوال قانون سره په ټکر کې بولي.
اسرائیلي او فلسطیني چارواکو په دې اړه څه غبرګونونه ښکاره کړي؟
د اسرائیل صدر اعظم لکه د تیر په څیر د هر هغه اقدام چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ که د ختیځ بیت المقدس په اړه کړی یا د سفارت د لیږدولو په اړه کړی یا کوم بل هر اقدام تل هرکلی کړی، دا ځل هم د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د دې څرګندونو تود هرکلی کړی او ویلی دی چې دغه څرګندونې یا د پومپیو څرګندونې په تاریخي یو اشتباه بیرته اصلاح کوي. خو په عین زمان کې فلسطینی ادارې بیا ویلي دي چې دا د امریکا په پالیسۍ کې یو ستر بدلون دی او هغه په دې معنا چې هغه دغه پالیسي کاملا د نړیوال قانون سره په ټکر کې ده.
ډیره زیاته مننه دوستانو. نوریاس نوری و چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر هغه څرګندونه یې را سره شریک کړي چې په لویدیځ غاړه کې د یهودي میژځایونو جوړول د په وینا نور غیر قانوني نه بولي. د اسرائیل صدر اعظم د مایک پمپیو څرګندونو هرکلی کړی خو فلسطینی اداره یې غوسه کړې ده. فلسطینی اداره چې لویدیځ غاړه اشغال شوی بولي په دې سیمه کې د یهودي میژځایونو د جوړولو شدید مخالفت کوي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د راروانې اونۍ تر پایه به ټولو ولایتونو کې د رایو د تفتیش او بیا شمیرنې پروسه بشپړه شي او بله اونۍ به پایلې اعلان کړی شي. د دې کمیسیون ویان زبی سادات نن ازادي راډیو ته وویل تر اوسه 14 ولایتونو کې د رایو د تفتیش او بیا شمیرنې پروسه بشپړه شوې ده. رحمت الله افغان موضوع تعقیب کړی ده، د کابل په سټوډیو کې دی. افغان صاحب نور تفصیل له تاسو اورو.
د جمهوری ریاست د انتخاباتو د رایو د لومړنیو پایلو اعلان ته چمتووالی د حق ژمنه ده چې له دې وړاندې دوه ځله د کمیسیون له لوري تر پښو لاندې سوې ده. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویان زبی سادات نن ازادي راډیو ته وویل چې د راتلونکي اونۍ په لومړیو کې به د انتخاباتو پایلې اعلان کړي.
انشاءالله د دغه هفتې تر پایه پورې به تفتیش او بیا شمیرنې پروسه ختمه شي او په بل هفته کې به کډ رب رضا و موږ تخنیکي هغه آماده کوو نور به انشاءالله نتیجه اعلانوو که څوک خوشحاله وي که خفه.
ښاغلی سادات زیاتوي چې په 14 ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر بشپړ سوی، په نورو ولایتونو کې روان دی خو په پنجشیر، تخار، جوزجان، فاریاب او سرپل ولایتونو کې یو شمیر انتخاباتي ټیمونو د دغه پروسې مخه ډپ کړې. د انتخابات خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې د ځینو بندي انتخاباتي دفترونو د دروازو د بیا پرانستلو په هدف لامنیتي چارواکو سره په تماس کې دي. د انتخابات خپلواک کمیسیون د پڅلور در سولیتونو کې د 3255 محلونو د رایو شمیرنې او تفتیش پروسه دوه ونې وړاندې پیل کړه، خو د یو شمیر انتخاباتي ټیمونو له مخالفت سره دغه پروسه وځنډول شو. د انتخابات خپلواک کمیسیون روانه ونې یو ځل بیا پریکړه وکړه چې دغه پروسه به بشپړوي، خو د محلي کارونه ځنډنی روان دي. بلخو د افغانستان د انتخاباتو د سر یو شمیر بنسټونو ټینګار کوي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دې د لومړنیو پایلو د اعلان لپاره ځانګړی وخت وټاکي او عمل دې پرې وکړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ ویاند سمیر رئیسا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل هغه وایي د انتخابات خپلواک کمیسیون کچېرې داسې تصمیم لري او پریکړې د قوانینو لوایحو طرزالعملونو مطابق یو مثبت ګام دی، خو باید د انتخاباتي اړخونو او انتخاباتي ټیمونو چې د انتخاباتو په پروسه کې دخیل دي د هغوی قناعت ترلاسه کړي څو د پروسې مخه ډب نه کړي. د افغانستان د جمهوری ریاست انتخابات د میزان په شپږم وسول که څه هم د انتخابات خپلواک کمیسیون د لومړنیو پایلو د اعلان دوه نیټې نقص کړي، خو دا ځل به معلومه سي چې دا ځل په کړې ژمنه عمل کوي او کنه. بلې انسه
ډېر زیات هم مننه رحمت الله افغان. اوس هم راځي چې د اوریدونکو څو پیغامونه واورو.
تاسو لا پیغامونو
زه رحمت الله خبر کوم د میدان وردګونه روزان زده کوم د افغان بي سي شبکې کوم د دې هي مشکل لرو او چې کوم د تلور بجې سار کې راځي او دا غرمې نه مخکې 10 بجې پته کیږي او موږ دې ځاغه څو مخ یو او علي ته محترم ته زموږ د خاص جزل تر زموږ د غم دی خپل شي او د افغان بي سي دي سړي رساله خپل شي. والسلام علیکم.
زمو خبر شکر د هلمند ولایت واشر دولس ولایت خبر کوم. وروره تقریبا د درې کال کې د مخابراتي سیستم د روشن ناکته د سنگلان خدي کې سر کار نه کوي. د دولت څخه هله دار چې د سنگلان حدود په ملرنه و چې څه کوم.
زه هم څه خبر کوم. مرزا زابل د پولیس سټیا په تطبیق کې تا د بغنی پولیس سم دی زابل پولیس سم دی او بل دا میدان شار کې تر هغه جوړ شو دی هم د ژوند په آزاد مشتم دی د قانون افیسر زو غواړي او درانه مترنګ علاقې او ډیر پیسې نه چې تا شو دروانی مې نه چې ټول شخصي جګو ته ویږي یو حکومت یا په بانک نه جمع کیږي. نو زه نور نور په چرواک دا ویل دا چې دا بیا غیر قانوني پیسې بنځي او دا تر ازګان باندې پیسې ګره شخصي جګو ته ویږي او یو حکومت نه رسیږي. والسلام.
هلمند ولایت همي زنګولې دي ولادت صدا شکایت لرو چې نه پر وخت کوټ را رسیدي نه پر وخت ډوډۍ نه پر وخت میمات نو دا موږ د دولت څخه خوښتي چې مستې کوټ یو میمات دا مست پر وخت او زمان را تورسي نو بیا دولت هم شاید پر مخ ورسیږي. وصلات سلام خدای پامه.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دوستانو زموږ غلازاده راډیو ناوري ستاسو څو پیغامونه و دولسمه بجې شوې. یو اربیا په مخې د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته ل فرشتي جلال زیاورو